شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي سلامونه د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان په اړه په پلازمینا بروکسل کې غونډه لري وړاندې بروکسل ته ورسو او د دې غونډې حال درکو دا به هم واورې چې په ننګرهار کې د داعش د دوه بیا کسانو له تسلیمي وروسته یو ځل بیا د دې ډلې فعالیتونو ته په افغانستان کې اندېښنې پیدا شوې دي خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي
د تخر چرواکی وای چې درقد ولسوالی تر پوځي عملیاتو وروسته نیولې ده د امریکا یو چرواکی وای چې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو مخکښو کاندیدانو د نتایجو د پایلو د نتایجو منولو ته چمتووالی څرګند کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې درقد ولسوالی تر پوځي عملیاتو وروسته بیرته له وسلولو طالبانو ونیوله د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری نن ازادي رادیو ته ویل چې ولسوالی نن سهار نیول سوې ده
ولسوالی درقد ولایت تخار صبح امروز ساعت 5 بجه به گونه کامل از تصرف مخالفین مسلح خارج شد و به تصرف نیروهای امنیتی ما درآمد
په درقد ولسوالی کې چې له دوو کلونو راهیسې وسلولو پر زیاتو برخو کنټرول درلود دغه پوځي عملیات یې اونۍ پایل سول بلخوا دفاع وزارت په ویلامیه کې ویلي چې د درقد ولسوالی د تصفیه لپاره په پوځي عملیاتو کې د دولت تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي وسلولو طالبانو د درقد ولسوالی د ورستیو تحولاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي په عین حال کې د بغلان ولایت چارواکو پرون ویل چې د ډنډیغوري ولسوالی مرکز یې له وسلولو طالبانو څخه نیولې دی د دې ولسوالی مرکز له دریو کلونو راهیسې د وسلولو طالبانو په کنټرول کې وو په داسر کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشری د ترسره سویو انتخاباتو د ځنډیدلو پایلو د اعلان په تمه دي د امریکا متحده ایالاتونو د پنځمې پورز په دې برخه کې پر زغم ټینګار کړی دی د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس کابل ته تر سفر وروسته ویلي هغه خوشاله ده چې ټولو مخکښو کاندیدانو د انتخاباتو د پایلو منلو ته ژمنتیا څرګنده کړې ده د فرانسې خبری اژانس د الیس ویلس په حواله ویلي چې ما د رایو د شمیرلو د شفافې او باوري پروسې په اړتیا او پر دې چې د افغانستان انتخاباتي بنسټونه له کوم فشار او لاسوهنې پرته د دې پروسې مشري وکړي ټینګار وکړ هغې د پنځمې پرز د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان ځنډ ته په اشارې زیاته کړې دا مهال په نتایجو کې دقت تر سرعت ډیر مهم دی ټاکل سوی وو چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج د تلې یا میزان میاشتې پر 28 نیټه اعلان سي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په چارو کې رامنځته سوی ځنډ او په سیستم کې د داخلو سوو رایو د تصفیې لپاره د زیات وخت اړتیا د دې سبب سوی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د لمړنیو پایلو اعلان وځنډیږي تر اوسه څرګنده نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به کله د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کړي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن له نیپال سره مسابقه لري د افغانستان د فوټسال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د آسیا دغه سیالي به د ایران په ارومیا ښار کې وي د افغانستان او نیپال د فوټسال د ملي لوبډلو سیالي به د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللې ده افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان له لوبډلو ماتې خوړلې ده فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان تر سره کیږي دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې تعدیلات راولي د غیدارې په عین حال کې له تهران څخه غوښتي چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هره بڼه لغوه کړي په لندن کې ډېره د بشري حقونو دغې څارونکې ډلې پرون پنجشنبه په ویلامیه کې دا غوښتنه مطرح کړې ده تر دې ورځ مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې د غلا په تور یې د یوه زنداني لاس غوڅ کړی دی د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال مشر صالح حجازی ویلی د دغه سی ظالمانه مجازاتو په عملي کولو سره ایرانی چارواکو شکنجه تر سره کړی چې د نړیوال قانون له مخې یو جرم ګڼل کیږي شغلی حجازی ویلی چې ایران باید سم د لاسه جنایي عدلي سیستم ته مخه کړي چې له بندیانو سره بشري چلند کوي د ایران د شمالي ولایت مازندران عدلي ریاست تیره چهارشنبه اعلان وکړ چې یو سړی چې د غلا په څو پیښو کې بندي سوی و په زندان کې لاس غوڅ کړی سوی دی د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال ختیځ کې به د امریکا پوځي حضور پیاوړی کړي څو د اسلامي دولت د وسلولې ډلې مخه ونیسي چې د تیلو دغه بډای سیمې بیا لاندې نه کړي. د پنجشنبې په ورځ دا پریکړه وروسته له هغې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې له هغو سیمو چې له ترکیې سره پر پوله پرتې دي د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. دې اقدام ترکیې ته اجازه ورکړې چې په سیمې کې د انقرې په وینا د خوندي زون د رامنځته کولو لپاره د امریکا د متحدو کوردی جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سوریې په دې سرحدي سیمه کې چې مخکې د امریکایي سرتیرو او کورد جنگیالیو په واک کې وه اوس ترکیې او روسي ځواکونه ګزمه کوي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې په سیمه کې خبریال د روسي بیرغ لرونکي پوځي ګزمه لیدلې ده. او د پاکستان د بشري حقوقو مخکښ فعاله ګلالۍ اسماعیل وایي چې پلار یې ناپیژاندو وسلولو پرون په پېښور کې د عالي محکمې د ودانۍ له مخې تښتولی دی. ګلالۍ اسماعیل چې خپله هم په وروسته له هغې له پاکستان څخه متحدو ایالتونو ته پناه یوړه چې پاکستاني چارواکو یې پرله پسې د نیولو هڅې کولې. د بشري حقونو دغې فعالې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړي ازادي راډیو ته په ټلیفوني خبرې کې ویلي چې پلار یې محمد اسماعیل په پېښور کې محکمې ته له حاضرېدو وروسته کور ته ستنېدی چې د پاکستاني ملیشو د یونیفورم لرونکو نه څرګندو کسانو تښتولی او دوی له برخلیک څخه نه دي خبر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو په افغانستان کې د سولې لپاره د زمینې برابرولو په خاطر هڅې کوي.
We strongly believe that the best thing we can do to create the conditions for a negotiated peace.
ورانده په پرمن کې بروکسل ته ورزو او د ناتو د نننې غونډې پاړه جزئیات در سره شریکو. په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته اندیشنې زیات شوې دي. پوځي کارپو جنرال امرخیل وای چې سر له اوسه باید غم خوړل شي.
هم دا اوس مخه ونن نیوستي هم دا اوس د دې مقابل کې تشکیلي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نشي زه فکر کوم چې مشکل دی تاسو یې ډیر زیات دی.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په غزنی کې له طالبانو د دریو نیول شویو ولسوالیو اوسیدونکو له حکومت څخه غواړي.
د دې کلسالی د ولنګیر د کلی اوسیدونکو هم په قطعي ځینې نظامي برخې فعاله ده. نورې ملکي ادارې هېڅ فعاله نه دي لکه قضا، لکه د املاکو مدیریت، لکه د تذکیرو مدیریت.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په بلجیم کې د افغانستان مسله چړل کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د ناتو د شریکانو دفاع وزیرانو هم برخه اخیستې ده. پلاسمین بروکسل ته ورسو د ناتو له مرکزی دفتر از ما همکار مصطفی صدیقی په ټلیفون را سره ده. لده به واورو چې غونډه پیل شوې ده کنه صدیقی صاحب؟
بله شیبر صاحب، د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن د کابل په وخت 2:30 بجې په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هېواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. د افغانستان د مسئلو په اړه بحث د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کیږي. ناتو وایي په افغانستان کې په خپل هغه ماموریت چې د افغان ځواکونه روزنه او سلام مشوره د دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه وویل.
We strongly believe that the best thing we can do to create the conditions for a negotiated peaceful solution is to
هغه وایي مونږ پر دې قوي باور لرو چې د خبرو په وسیله د هوارې د یوې لارې چارې د موندلو غوره لاره دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو څو طالبان پوه شي چې باید خبرو اترو ته کښېني او نوی جوړ جاړی وکړي. ناتو ویلي چې افغان ځواکونه به تر 2024 کال پورې تمویل کړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم د بروکسل د غونډې له ګډونوالو څخه دی. نومرې دغلته د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې به د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت بدلون ونه مومي. اسپر یکشنبې په ورځ کابل کې و. نومرې هلته وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې توافق ترلاسه شي. خو د دې په اړه چې دا هدف په کله تر لاسه کیږي نه د امریکا د دفاع وزیر او نه د ناتو وزیر. طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. لکه څنګه چې پوهیږي شوبان صاحب پولیسي وګړو له کلونو راهیسې په افغانستان د روانې جګړې له کبله زیات کړاو ګاللی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړنیو نه میاشتو کې له 2015 سوه زیات ملکیان وژل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي تادامي چې اماماتو ویلي د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې زیاتېدل څرګندوي چې په دې هېواد کې د خبرو له لارې د سولې ټینګښت مهم دی.
بله صدیقي صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې د سولې په ارتباط چې په چین کې کومه غونډه راتلونکې اونۍ د پاغه باره کې راپور لرو، خو یو بل موضوع داعش ته هم په افغانستان کې اندېښنې شته او په دې ارتباط په دې خبرونه کې یو راپور لرو. د داعش په ارتباط د ناټو عمومي منشي څه ویلي دي؟
د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ نگرانی ښودلی د داعش په اکله په افغانستان کې، ویلي چې دوی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې د خپل خلافت احیا کړي. هلته
مننه صدیقي صاحب، د داعش مسلې ته ادامه ورکوو. په ننګرهار کې د داعش ډلې په هغو دوه اویا کسانو کې چې پرون تسلیم شول، شپږ تنه د اردن او دوه د پاکستان دي. افغان حکومت اندېښنه ښیي چې داعش د نورو هیوادو د وسلوالو د جذب لپاره هڅې کوي او کیدای شي چې په یوه ستر خطر تبدیل شي که یې مخه سمه ونه نیول شي. امید زهیرمل له کابله راپور لري.
که څه هم وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي داعش ډله یو لوی خطر نه دی، خو ښکاري چې دې ډلې وروستیو کې له نورو هیوادونو د وسلوالو د جلب و جذب لپاره ځان ته لار پرانستې ده. تازه د مالدیف پولیس ویلي د داعش خراسان ډلې د جلب و جذب هغه مسؤلین نیولی چې خلک به یې د جګړې لپاره افغانستان او سوریه ته استول. د فرانسې خبري اژانس لیکي دغه کس محمد امین نومیږي او 15 کلن دی. امریکا محمد امین د داعش د جلب و جذب مسؤل بللی او د نړیوال ترهګر په توګه له پیژندلو سربیره یې ویلي هغه په پاکستان او افغانستان کې فعال و. اوس د افغانستان حکومت وایي داعش ډله د ستراتیژیک مشکل په توګه د مطرح کېدو په حال کې ده. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل داعش بهرنۍ سرچینه لري او هغه وسلواله چې د افغانستان دننه جګړه کوي بهرنیان دي.
ویره دي شته چې داعش په یو ستراتیژیک مشکل باندې بدل شي په افغانستان کې. د اوس لپاره یو تاکتیکي مشکل ده. قوي اقدامات سوي دي او دا ډله جدن ځپل شوی چې دوی د خارجي لینکونو او تړاونو په اړه اندېښنې شته.
د ملي امنیت شورا وایي د دوی د معلوماتو لمخي له 2500 تر 3000 داعش وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي، خو د دوی پر ضد یې سخت عملیات کړي او لا هم دوام لري. د ننګرهار ولایت چارواکو پرون رسنیو ته وویل دوه اویا داعش وسلوال ورته تسلیم شوي چې په ډله کې شپږ تنه د اردن او دوه تنه د پاکستان اوسیدونکي دي. نو دوی په ډله کې تسلیم شوي مالک زید چې د اردن اوسیدونکی دی رسنیو ته وویل له خپلو درې نورو ملګرو او ښځو سره په قاچاقي ډول له ترکیه او ایران د افغانستان جګړې لپاره راوستل شوي دي. یو شمیر شنون کې وای معلومات خی چې افغانستان ته د داعش په ډله کې د بهرنیو وسلوالو جلب و جذب زیات شوی دی. متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کړه ده چې په افغانستان کې داعش ډله له خپل مرکزي کړۍ سره اړیکه لري.
دا په هر ځای کې کېدای شي چې پیدا شي او دا اشخاص او افراد هم ډېر لري کم نه دي. که څوک وایي چې دې اشخاص او افراد کم دي دا غلطه خبر ده. تعداد یې ډېر زیات دی. همدا اوس مخه ونه نیول شي، همدا اوس د دې په مقابل کې تصفیوي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي، زه فکر کوم مشکل به داسې ډېر زیات وي.
د دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د پنجشنبې په ورځ وویل دوی به اجازه ورنه کړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل اعلان کړی خلافت جوړ کړي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان وای په چین کې د ناستې لپاره 15 کسیز لیست چې 15 دولتي کسان دي چمتو شوی. دغه جهادي قمندان وای د ولسمشر د دفتر رئیس فیض الله کاکړ د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی د حکومتي کسانو پولیس کې شامل دي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې برخه کې خبرې لا روانې دي او تر اوسه پورې حکومت پریکړه نه ده کړې چې په دې غونډه کې چې د راتلونکي اونۍ د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو په پکن کې کیږي برخه واخلي او کنه. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
پخوانی جهادي قمندان محمد اسماعیل خان ازادي رډيو ته ویل د پیکینګ ناست لپاره د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ د سیاسونو د شل کسیز پلاوی په نوم لړ چمتو شوی دی. ښاغلی اسماعیل خان وایي په دې شل کسیز پلاوی کې 15 کس د حکومت کسان دي، خو په دې دلیل چې ولسمشر په یو بهرین سفر دی دغه کسان تایید شوي نه دي.
تر اوسه مهالویش نه دی ورسته شوی. 15 نفر دولتي د دې لپاره چې ولسمشر په یو سفر دی نه دی تایید شوی. 40 نفر د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ سیاسيون او 15 کسان د طالبانو لخوا دي. تر اوسه ویل کیږي چې همدغه کسان
و 15 نفر هم از طرف طالبان تا فعلا همینا گفته میشه که همی تعداد هست.
دا افغان حکومت ویندویانو د دې نوملړ پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو له دې وړاندې وی دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې ناسته کې افغان حکومت ګډون نه کوي. پخوانی جهادي قماندان اسماعیل خان چې په دې لیست کې نوم شته وای، عطا محمد نور، رنگین داتفر سپانتا، یونس قانونی او یو شمیر نور سیاسي چیرې په دې لیست کې شامل دي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځ د پیکینګ ناسته جوړ شي. طالبانو هم ویلي چې په دې ناسته کې ورته د ګډون بلنه ورکړل شوې. د طالبان د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین تایید کړی دی چې په دې ناسته کې ګډون کوي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیکینګ ناسته د مسکو او دوحې ناستې په دوام ده چې ټول ګډون کوونکي له خپل شخصي ادرس څخه ګډون کوي. د مسکو او دوحې په ناسته کې هم افغان حکومت ګډون نه وکړی. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې اړه لا هم خبرې روانې دي. د دې وزارت ویاند نه جنوري
موضوع اشتراک یا عدم اشتراک د
دا وی د لیست جوړیدو په اړه او یا د چ پدې ناسته کې ګډون وشي او کنه خبري روان دي. که حکومت پریکړه وکړي چې پدې ناسته کې ګډون وکړي نو ورسته بل تاسو سره معلومات شریک کړو.
افغانستان اشتراک میکات او اگر آیت را تعین کړي چې اونجا برو حتما به رسانه شریک
کړي. اغلی انوري ټینګار کوي چې د افغان سولې په اړه ټول اړوند ناسته به د افغان حکومت پر رهبری تر سره شي. هغه څه چې د دې په وینا تر اوسه نه دي مشخص شوی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
نامعلوم کسانو د بشری حقوقو د فعال ګلالی اسماعیل پلار د پېښور د محکمې له مخې تښتولی دی. ګلالی اسماعیل چې اوس په امریکا کې جلا وطن ده، ازادي رادیو ته وویل چې تښتونکو د ملیشا ځواک کالي اغوستي وو. د پاکستان حکومت او پولیسو پر دې موضوع له خبرو ډډه کړې. اسمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي او سره سره په سټوډیو کې څاروان صاحب د ګلالی اسماعیل د پلار د تښتول کېدو په اړه وایي چې د دې پیښې جزئیات څه دي.
ډېر مننه شبر صاحب. د بشري حقوقو مشهور فعال ګلالی اسماعیل وایي، البته د دې په قول دا خبر کوم، وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې پلار په پیښور کې د محکمې له مخې تښتولی دی. ګلالی اسماعیل چې څه موده په پاکستان کې بندي وه، په وروستیو کې امریکا ته په تېښته بریالی شوه. ګلالی اسماعیل له امریکا څخه د تلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلار محمد اسماعیل د پېښور له لوړې محکمې څخه کور ته روان و چې وسلوالو کسانو چې د ملیشه ځواک جامې په تنوی ونیو او نامعلوم لوري ته وتښتو. دا وایي چې نه پوهېږي د دې پلار اوس چیرې دی. د محمد اسماعیل مدافع وکیل شهاب الدین خټک ازادي راډیو ته وویل چې اسماعیل د محکمې له دروازې څخه تښتول شوی دی. د محمد اسماعیل په اړه باید ووایم چې د پوهنتون استاد دی، پروفیسر دی.
بله، او د پاکستان حکومت او یا پولیسو د دې پیچات د دې پیش پاره سویلې.
د خیبر پښتونخوا پولیس تر اوسه پورې حاضر شوی نه دي چې په دې اړه څه ووایي. او د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ویندوی شوکت یوسفزي په دې اړه د پښتنې له اوریدو وروسته خپل تلیفون ګل کړ او هیڅ یې ونه ویل.
او تاسو ویل چې محمد اسماعیل یا د ګلالی اسماعیل پلار له محکمې څخه کور ته روانو، نوموړی محکمې ته د څه لپاره تللی؟
پر محمد اسماعیل او میرمنې د تروریستي فعالیتونو او پیسو سپینولو تورونه لګول شوې دي او په زلونو محکمې ته حاضر کړی شوې ده. دوی دا تورونه ردوي او وایي چې پولیس او استخبارات یې کړوي. د دوی په لور ګلالی اسماعیل چې 33 کلنه فعاله ده، د دولت ضد فعالیتونو تور لګول شوې ده. د تیر کال په نومبر کې د پاکستان فدرالي پولیسو هغه مهال ګلالی اسماعیل ونیول چې د اسلام آباد په هوایي ډګر کې له الوتکې راکښته شو. ورسته په ضمانت خوشی شوه خو پاسپورت یې ورڅخه ضبط کړ او د هغو څرګندونو په خاطر له پاکستان څخه وتل منع شو یا ممنوع الخروج کسانو په لیست کې شامل شو چې د 2013 کال په اګست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په لاریون کې وای ولې څرګندونې کړې دي. هغه څرګندونې کړې دي چې پاکستان فکر کوي چې د دوی د هیواد په ضد یا د دولت په ضد بي. ګلاله اسماعیل په 2013 میلادي کال د سخت دریځو پر ضد د مبارزې په خاطر د انا پولیټیکو فسکایا جایزه وګټله.
بله، تاسو د ګلاله اسماعیل جایزې ته اشاره وکړه، دا یو پیژندل شوې څیره ده. نو آیا له پاکستانه د باندې د بشري حقوقو ټولنو یا هیوادونو په دې موضوع تر اوسه پورې عکس العمل ښکاره کړ؟
البته تر اوسه بری و شاید ډیر ژر وي چې د بشري حقوقو ټولنې یا مدافع ټولنې په دې اړه څه ووایي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبي او منځنۍ آسیا مرستیال وزیر الیس ویلز د ګلاله اسماعیل د پلار پر نیول کېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. دی ویلي چې د پاکستان له حکومت ته غواړي چې د سوله ییزو غونډو د بیان د ازادۍ په برخه کې د خپل هیواد د اتباعو حقونو ته درناوی وکړي.
مننه له عصمت ساروانه مو واورېدل چې ګلالۍ اسماعیل پلار محمد اسماعیل په پاکستان کې اختطاف شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی درې ولسوالۍ په دې وروستیو کې له طالبانو نیول شوې دي. د دغو ولسوالیو اوسیدونکي اوس له حکومته د عامه خدماتو د بیا ژر فعالېدو هیله کوي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی د یک خواجه عمری او جغتو ولسوالیو اوسیدونکي په دغه ولسوالیو کې د عامه خدمتونو د پیلېدو غوښتنه کوي. دغه درې واړه ولسوالۍ په دا وروستیو میاشتو کې افغان ځواکونو بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. دوی وایي تر اوسه پورې پکې عامه خدمتونه د نیشت برابر دي. دولت د تعلیم، روغتیا او کرنې ترڅنګ د بیا رغونې او د نورو عامه خدمتونو اړتیاوې ورپوره کړې تر څو خلک خپل کارونه پر مخ یوسي. دا د یک او جغتو ولسوالیو دوو تنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې پکې یوازې د تعلیم او روغتیا څنګه صنعت صفه لیدي او نور ولسوالۍ او امنیتی پوسټ ته ورته ده.
محب الله هم د دې ولسوالۍ د ولنګیر د کلي اوسیدونکی هم فقط یوازې نظامي برخه فعاله ده. د یوې پوسټ حیثیت لري، هلته نورې ملکي ادارې هېڅ فعاله نه دي، لکه قضا، لکه د املاکو مدیریت، لکه د تذکرو مدیریت، دا فعاله نه دي. که دوی غواړي چې دولت باندې باور د خلکو زیات شي، باید دا ادارې فعاله شي تر څو ولسوالۍ د تګ راتګ زمینه برابره شي. او له بل لوري د پوهنې، روغتیا او زراعت او بیا رغونې په برخه کې هم باید کار وشي تر څو په سیمه ییزو حکومتو باندې د یک د خلکو باور زیات شي.
هغه ګوډ هم د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی دولت جغتو ولسوالۍ نیولې ده، اوس باید عامه خدمتونه مثلا ترسره کړي. دلته مثلا تعلیم، روغتیا او کرنه مثلا د دې ترڅنګ که نور کومه خدمتونه باید راته فعاله کړي. اوس د عامه خدمتونو لپاره موږ ولایت ته ځو، ډېر مشکل دی په لارې شلخه مه عدیسي دي، مثلا مینونه دي، سړی نسي کړی مثلا یو کار ترسره کړي. سړی
د خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکي نوې د بیات هم په دغه ولسوالۍ کې له عامه خدمتونو څخه نه خوښي ده.
اگر امکانات
دا وایي که چیرې امکانات ډېر سي همدومره به پرمختګ ورسره زیات سي. خو که امکانات او عام خدمتونه کمیږي نو ظاهره خبره ده چې همدومره به ورسره وروسته پاته کېږو. عامه خدمتونه د قناعت وړ نه دي. موږ په دغه عقیده یو چې ښه او بهتر سي،
شاید خوبتر او بهتر شه.
بل لور ته بیا د غزنی ولایت چارواکي د یادو خدمتونو د فعالیتو ژمنه کوي. دا ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د خواجه عمري په ولسوالۍ کې تر ډیره دغه خدمتونه فعال کړي دي. هڅه کوي چې په نورو ولسوالیو کې هم دغه خدمتونو ته دوام ورکړي.
زموږ هڅه دا ده چې امنیت نور هم ډاډمن شي، زموږ ادارې ودانۍ او د رغولو چارې بشپړې شي، موږ به دغه ادارې هم بیرته هماغه ولسوالیو ته انتقال کړو. ولې د پوهنې، روغتیا او خپل د ولسوالۍ او اجرایه مدیریتونه ټول مالته د سکتوري خدماتو په ګډون فعال دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 13 ولسوالیو کې له څلورو پرته په نورو 14 کې هم اوسیدونکي د دولت له عامه خدمتونو څخه نه خوښ دي.
د روزګان یو شمیر سرتیری ادعا کوي چې په کابل کې په نظامی روغتونونو کې له دوی سره سم چلند نه کیږي. حکومت په دې اړه څه وایي؟ تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
یو شمیر هغه سرتیری چې د ژورو ټپونو له امله مرکز کابل ته انتقال شوي وایي په پوځي روغتونونو کې په میاشتو میاشتو پراته وي خو ډاکټران یې پوښتنه هم نه کوي. زین الله په اروزګان ولایت کې په ملي پولیسو کې دنده لري. سمود وړاندې په مخامخ جګړه کې ټپي سوی او د درملنې لپاره پلازمینې کابل ته راوړل سوی. خو دی وایي نږدې یوه میاشت د کابل په سردار داود خان روغتون کې بستر او وروسته اړ سو چې خپله درملنه په یو شخصي روغتون کې وکړي.
ډاکټرانو ټوله د وایستو کارو چې وایسته ولا نه وایي نه کېدل خراب سو. د هغه بیا شخصي ته ولاړم، بیا په شخصي داسې خلک مې ولیدل چې یوه میاشت درما مخکې لا هم تېره کړې وه، ډاکټر یې څوک نه ورته راکړي. داسې خلک وو چې په اوله شپه راله، په اوله شپه عملیات وسلو کار یې خلاص کړي.
په ملي امنیت پورې تړلي یو شمېر سیمه ییز سرتېري هم ورته شکایت لري. له ډلې مطیع الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
متی ولادی او زه د مرکز ریکارډ فیدون کایما په امنیت ملي کې، یعنی د سنگریان کې وظیفه لرم. شه تداوی مونږ کېدل یو میاشت دوه میاشت پرته واته داسې کسان و چې هغه د مرکز بستر پرته خو تداوی نه کېدل. نو کې د امنیت ملي په شفخانه کې بډیر وایستو مې غزا نه ځو ورسوي. خو کله چې هلته ورسیدم خو تداوی مونږ سره ټاپ مينور دغه څخه خرابې دی، پر دې وبردن چې نور ما په شک کاټ نسی. هم دې خاطر باندې ځان پور مې وکړل او رالم شخصي شفخانه کې د ځان تداوی وکړ.
یاد سرتیری له دولت غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل حق حقوق ورکړي او پاملرنه دی ورته زیاته کړي. که څه هم د کابل سردار داود خان او ملي امنیت روغتون ته د ورتګ اجازه را نه کول سو، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مسولین د سرتیرو دغه خبرې ردوي او وایي چې دوی ته د افغانستان په هر ولایت کې د کندک په کچه لومړني روغتیایي خدمات برابر کړي. د کورنۍ چار وزارت مسولین وایي اوس یې د ستونزه هواره کړې ده. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په کوردنونو کې د سرتیرو درملنه کوي، بلکې د اړتیا پر مهال بهرنی هیوادونو ته هم د درملنې په هدف استوي.
له شک پرته چې مخکې یو سلسله مشکلات په دې برخه کې وو، له هغه ورځ چې د کورنیو چارو وزیر محمد انسود انبرابي راغلی دغه مشکلات اوس رفع شوي دي. دغه شفخانه ډېره مجهزه ده ټولو مشکلاتو ته د ناروغانو د ملي پولیسو رسیدګي کې.
د وړاندې د جګړې د لومړۍ کرښې یو شمېر سرتیرو پر وخت د معاش د نه ورکولو د ستونزو تر څنګ بېلابېل شکایتونه کړي وه.
تاسو لا پیغامونو
په میډیا ما د چوپریار دو ولسواله مربوط یو مالول یما کارو کولنځي چارو ریاست نه غواړم چې دا د مالولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوي په وخت په وخت او تواله کوي. په خورانو ډیر سختې تکلیفونه تیریږي. د کارو کولنځي چارو د وزیر په غاړه کې بده دو لاسونه پراته وي. د ازادۍ رادونه یو نړۍ مننه کوو چې موږ پیغامونه فک کوي. امید معلول د چپریار د ولسوالۍ سمخمخه. زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د تماس کې یم. زموږ سره ډېر علاقه کې زموږ دغه غوښتنه ده دغه د شهیدانو نفي راوتلي دي. زه له تر اوسه خپل په کور کې شوي موږ ته نه توضیح کېږي او ډېر وخت هم کېږي د چا دغه خلکو ته ورکوي چې وایسته به یو شی ولري او یا د خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکوي چې رشوت ورته ورکوي. څوک ونه لري هغه ته نه ورکوي. دغه زموږ پیغام دې تر چارواکو پورې ورسېږي. زموږ سره ولداسې وسلام.
زابل ولایت مرکز کلات څخه خبر کوم. د خدای په خاطر زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ته وزیر صاحب داخله پورې ورسېږي. رئیس جمهور پورې یو سرباز یم. زموږ ماشینه په خپل وخت داخل کړي. حق او حقوق هم نه راکول کېږي. پر یوه انځا والي کمانډانو امیر مالی سره انچاسي تجارت کوي. سربازانو پر اکو باندې زموږ غږ دې تر وزیر صاحب داخله ورسېږي. مستقبل حق راکړي او مستقبل ماشینه پر وخت حواله. زموږ ماشینه پر وخت نه راکول کېږي. چې جنگونه یې مشکلات یې زخمیان او شهیدان
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام لرو. د انتخاباتو په اړه دغه پروګرام تر لنډو خبرونو وروسته، یعنې له 12 بجو وروسته خپرو. خو اوس اس ام اسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي تر څو چې د طالبانو، امریکایانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل نشي فکر نه کوم چې سوله راشي. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې په حق لا چې په بهر هیواد کې غونډه کیږي او په هر هیواد کې غونډه کیږي ورته هیله لرو. عبدالرحمن د کابل پر استول اس ایم اس کې لیکلي دي سولې ته هغه وخت امید پیدا کیږي چې په افغانستان کې غونډه وشي. جعفر لیکي د چین د غونډې لګډون کوونکو هیله لرو چې اوربان ته لومړی توپ ورکړي.